ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده نن د نه ورس کال 2013 د اپریل د میاشتې سلی رښتمانه ته دا وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوه دی 5 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګول ورس او د ماسوتن 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمه ګنټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم او بل تاسو ته بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی روس او پاکستان ماسکو کې په ابل زل د قومي امنیتي سلاکارانو د کچي غونډه کړې چې پکې دفاعي نیپلی او تجارتي اړیکو په میدانونو کې د یو بل سره نږدې همکارۍ باندې خبرې شوې افغان چارواکي وایي په امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو او داعش په تازه حملو کې 19 کسان وژل شوي دي او د کینیډا پولیسو د ګل پور رستورانتو ښار کې په خلکو باندې برخې ژوندکي ګاډي ډرایور نیولې چې پکې نہا کسان بجل شبی او شپالس نور جبل شبی دی اوس وخت شه خبرونو تفصیل تا روس او پاکستان ماسکو کې په اول ځل د قومي امنیتی سلاکارانو د کچ غونډه کړې چې پکې دفاعي نیوکلیای او خلایي چارو تجارتی اړیکو د انټرنیټ یا سایبر امنیت او د استخباراتو شریکولو په میدانونو کې د یو بل سره نږدې همکارۍ باندې خبرې شوې د پاکستان امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا د پاکستاني وفد مشري کوي ماسکو کې د ګلپور زاغونډه په داسې وخت شوه چې حکومتي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د روسیو تجارتي وفد روانه هفته د اسلام آباد سفر کوي چې پاکستان کې د بینکونو ریلویز ټيلي کمیونیکیشن په شمول بیلابیلو میدانونو کې د سرمایه کاری موقع وګوري افغان چارواکي وایي په امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو او داعش په تازه حملو کې 19 کسان وژل شوي طالب یاغیانو د اتوار په ورځ ناوخته په شمال غربي بادغیس ولایت کې د ووټ اچونکو د رجسټر کولو په مرکز حمله کې د افغان ملي اردو نه پوځیان وژلي او دوه نور یې جوبل کړي دي د بادغیس یو اعلی پولیس چارواکي غلام سرور حیدری وایس اف امریکا ته ویلي د بادغیس په یو بل ولسوالۍ کې په امنیتي چک پوسټونو باندې د شپې په وخت یاغیانو په حملو کې اووه نور افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي په یو بل پیخه کې چارواکو د ګلپورس پخلی کړی چې د داعش خراسان ډلې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د درې ورونو سرونه پرې کړي دي چې پکې یو طبي ډاکټر یو د ویکسین کمپاین چلوونکی او دریم ورور یې د طب د شعبې طالب علم و د کینیډا پولیسو د ګلپور رستورانتو ښار کې په خلکو باندې برخې ژوندکي ګاډي ډرایور نیولې چې پکې نهه کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي پولیس تر اوسه پورې د نیول شوي مشکوک تن پیژنګلو او یا په خلکو باندې د ګاډي ورخې جوړولو په شا مقصد په اړه معلومات نه دي ښکاره کړي خو ویلي پلټنې به اوږدې او پیچلې وي د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو ویلي د دوی دواګانې د اغیزمندو خلکو سره دي یعنی شاهدین وایي په شمالي تورنټو کې د ګڼې ګوڼې په یو کوڅه کې ډرایور خپل ګاډی په خلکو باندې ډېر په تیزۍ کې ور اوخېژوه وایټ هاوس ګلپور اعلان کړی د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د سقزم خبرو اترو مقصد دغه ملک د نیوکلیای وسلو نه پاکول دي او دا چې ترسو امریکای د کوریایي جزیره په مکمل توګه د نیوکلیای وسلو نه پاکول لپاره کوټلی ګامونه نیولې دي امریکا با په پیانګ یانګ باندې پورا دباو پرځای ساتي د وایټ هاوس ویاندې سره هکبي سینډرز د وایس اف امریکا د یو پښتنې په جواب کې ویلي امریکا د شمال کوریا صرف د خلې په خبرو باندې باور نه کوي او دا چې د کوټلي ګامونو پورته کولو پورې به د شمال کوریا نه بندیزونه نه پورته کوي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د فرانس صدر ایمانوئل میکران ته د واشنگتن په درې ورځني سفر هرکلی ویلي دواړه مشران بنن په وایټ هاوس کې د یو شمیر دوه اړخیزه تعلقاتو باندې د خبرو اترو ترڅنګ په کال 2015 کې د ایران نیوکلیای وسلو پروګرام په سر شوي تړون باندې هم خبرې اترې کوي مکران به ډانلډ ټرمپ په دې قانع کولو کوشش کوي چې راتلونکي میاشت ایران نیوکلیای تړون نه د امریکې د بهر کېدو فیصله ونکړي امریکې فرانس برتانیې جرمني روس او چین د ایران نه اقتصادي بندیزونو پورته کولو په بدل کې د وسلو نیوکلیای پروګرام ادرولو په سر د تهران سره نیوکلیای لوزنامه لاسلیک کړې و ډانلډ ټرمپ د ایران سره شوي نیوکلیای تړون نه د وتو خبرداري ورکړې او ویلي دغه تړون د امریکې لخوا شبه تر ټولو بد تړون دی کم چې بعد هغه په بینه ایران ته د نیوکلیای وسلو جوړولو اجازه ورکړي
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري. روس او پاکستان ماسکو کې په اول ځل د قومي امنیتي سلاکارانو د کچې غونډه کړې چې پکې دفاعي نیوکلي او تجارتي اړیکو په میدانونو کې د یو بل سره نږدې همکارۍ باندې خبرې اترې شوې دي. دا ملاقاتونه په داسې وخت باندې کیږي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په وروستیو کلونو کې په اړیکو کې خرابوالی راغلی دی. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په ماسکو کې شوې دغې غونډه کې د پاکستان لخوا د قومي امنیت سلاکار ناصر جنجو او د روس د امنیتي شورا سیکرټر نیکولای پټروشوف د خپلو ډلو مشري کوله. د غونډې وروسته خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پاکستان د ستراتیژیک پلان ډیویژن اپلاوې چې پکې ستر پوځي حکومتي او استخباراتي افسران شامل وو په دغه غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ډیویژن د هیواد د نیوکلیایي او میزایل پروګرام څارنه کوي. د اعلامیه تر مخه دواړه هیوادونو په دغه غونډه کې په یو شمیر برخو کې په خپل منځي اړیکو خو کولو اطمینان څرګند کړی دی. په ماسکو کې د ګل د ورځې غونډه په داسې مهال ترسره کیږي چې د حکومتي او سفارتي ذریعو تر مخه روانه اونۍ به د روسي او تجارتي ډله د پاکستان سفر کوي او په یو شمیر برخو کې به د سرمایه کاری لارې چارې لټوي. په دغو کې بینکي نظام او مواصلات یا ټیلی کمیونیکیشن کې سرمایه کاری شامل ده. د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې دا بدلون په داسې مهال روان دی چې د اسلام آباد د واشنگتن سره د لسیزو زړې اړیکې یو وار بیا د تاوتریخوالي سره مخ دي. د امریکا او پاکستان اړیکو کې تازه اړې غړې په دې خبره پیدا شوه چې امریکا تور لګی د پاکستان امنیتی ادارې په خپل خاوره هغه طالبانو او وسلوالو لا پناه ورکړي کوم چې په افغانستان کې د افغان عسکرو او امریکا په مشرۍ کې نړیوالو عسکرو پر ضد جنګیږي. پاکستان دغه تورونه ردی او وای واشنگتن په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پټولو لپاره د پاکستان نه د قربانۍ کډوره جوړوي. د دوانو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی روان کال وروسته د هغې نورو هم سیوا شو کله چې د صدر ټرمپ انتظامیه پاکستان ته ورکړې کیدونکې اقتصادي مرستې وتړلې او د پاکستان پوځي مرستې هم د ترهګرو پر ضد عملیاتو سره وتړلې. د پاکستان یو خبریال ترت حسین د امریکا او پاکستان خرابیدونکو او د پاکستان د چین او روس سره د سیوا کیدونکو اړیکو په اړه ویو وایس اف امریکا ته وای د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ خراب اړیکو زی بیجینګ او ماسکو نیسي او پاکستان هم غواړي په دغه سیمه کې ځان لا متبادل قوتونه وګوري. څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر هم وایس اف امریکا ته ویلي روس او پاکستان یو شمیر ستراتیژیکي او سیمه ییز اهداف لري. په نږدې ورځو کې د پاکستان او روس د پوځونو ترمنځ شوي پوځي تمرینات یا مشقونه هم په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د دواړو هیوادونو زیاتېدونکې همکاري ښایي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د پاکستان په لاهور ښار کې د پښتون تحفظ تحریک د کامیابی جلسې وروسته په عالمی میډیا کې د پښتون تحفظ تحریک او د دې د مشرانو خصوصا د منظور پښتین په حق له نور زیات رپورټونه او مضمونونه خورېدل شروع شوي دي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پښتون تحفظ تحریک په باب یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته پاکستان کې پولیس یو ځوان عمر پښتون نقیب الله مسجد قتل کو خو بل ځوان عمر پښتون د یو زبردست تحریک سره راپورته شوی دی. د رپورټ شروع پیښور کې په 8 اپریل د پی ټی ایم د جلسې د ذکر نه شوې ده په کومه کې چې د تحریک مشر منظور پښتین په اسک آواز مطالبه وکړه چې د پاکستان فوج د په زرګونو غایب کړی شوي پښتانه راخوشي کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په شروع کې د منظور پښتین په مشرۍ کې دا جوړ تحریک د یو سو کسانو د یوې معمولي شانډلې په شکل کې تر قبایلي علاقو پورې محدود و خو په جنورۍ کې کراچۍ کې د یو ښایسته قبایلي زلمي د نقیب الله مسجد د پولیس د لاسه پناه ترسه سره د قتل کېدو خلاف دا ډله د احتجاج لپاره د قبایلی علاقو نه راووته او په اسلام آباد کې د یو اوږد احتجاجي پرلت غزول وروستو په ګرد پاکستان کې خورا شو. اخبار لیکي چې پاکستان کې څه د پاسه څلور کروڑه دانه وانه پراته پښتانه د خپل تحفظ او د آئینی حقونو په شریک مقصد په ړومبي ځل خپلو کې راغونډ شوي دي او د پښتنو دې موجوده تحریک بېشکه چې دا وخت د قام پرستو د یو مضبوط غورځنګ شکل اختیار کړی دی. د منظور پښتین په جلسو کې د ماورای عدالت د قتلونو بندولو د خلکو په زور د اوچتولو او د غایبولو د عمل ختمولو او د سرکاري خلکو خصوصا د فوجانو د لاسه د عامو بیګنا پښتنو د بیزته کولو د کارونو نه د لاس اخیستو د دې مطالبه یقینا چې اوس د هر پښتون نارینه زنانه د جوش نه ډک आवाज جوړ شوی دی. اخبار لیکي چې د اتوار په ورځ لاهور کې د پی ټی ایم په جلسه کې په زرګونو خلک شامل شول. د عوامي نېشنل پارټۍ یو نامتو مشر پخوانی سینیټر افراسیاب خټک تیره هفته خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د پښتنو د مدو مدو ناقلارۍ او محرومۍ د یوې خټ کېدلې لاوې شکل اختیار کړی دی او د ډیر وخت نه د چودو ویره وه. افراسیاب خټک په کوټه او کراچۍ کې پرتو پښتنو سره د رابطې کولو نه وروسته مشهور اخبار دی نیشن کې خپل یو مضمون کې لیکلی دی چې پی ټی ایم اوس یو ښه مضبوط سیاسي قوت جوړ شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د پاکستانی طالبانو او د افغان جنګیالو خلاف د پاکستان د فوج په عملیاتو کې د ټولو نه زیات ډز بیګنا پښتنو خوړلې دی او اکثر پې د جرایم پیشه خلکو یا د ترهګرو تورونه هم لګولې کېږي. منظور پښتین او د اعلی تعلیم یافته ملګری چې په جنگ کې را لوي شوی دی وایي موږ د آئین او د قانون لاندې انصاف او صرف انصاف غواړو. دوی د پښتنو د عظیم مشر د باچا خان د عدم تشدد په نظریه په سختۍ سره کار بند دي. واشنگټن پوسټ په رپورټ کې لیکي چې په قامی سطح د یو زبردست قوت په توګه د پی ټی ایم پر راپورته کېدو په ځینو حلقو کې خصوصا د پاکستان په طاقتور فوزی اداره کې دننه وارخطایی خوره شوې ده. د پی ټی ایم په دې مشهور غږ چې د دهشتګردۍ شاته وردی یعنی فوج دی د پاکستان فوج ډیر تو اخیستی دی. د پاکستان فوزی چارواکي وایي چې دوی پاکستان نه د ترهګرۍ د نوغي وستو دپاره ډیرې قربانۍ ورکړي دي خو بلخوا د امریکې چارواکي پاکستان باندې د طالبانو د پاللو تورونه پورې کوي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې د منظور پښتین د تیرې هفتې د یو مرکې ذکر کړی دی په کومه کې چې د ویلي دي چې طالبان د پاکستان د فوج پیداوار دی. زمون خلک په دې معامله کې د ډېرې مودې نه اس بي ایسا گیر دي او بیزتۍ یې کیږي. د پی ټی ایم د جلسو د خبرونو په نه خورولو ځینو تنقید کوونکو ویلي دي چې فوج د پاکستان الکترونیکی میډیا ته په سختۍ سره د پی ټی ایم د جلسو د بایکاټ کولو وینا کړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. د پینټاګان وروستۍ شمیره ښایي چې په افغانستان کې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف د کال 2013 په اولنو درې میاشتو کې تر ټولو زیات بمونه غورځولي دي. دا شمیره د تیرو پینزل سو کلونو نا د هر وخت نا تر ټولو زیات ده. د وایس اف امریکا یو رپورت په تاسو زمونږه همکارا کلسوم کا کړه باندې کوي.
د وروستۍ هوایی بریدونه شایي چې په افغانستان کې د ولس کلونو جګړه د هغه وروسته تونده سوې چې کله د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تیر کال اگست میاشت کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د هوایی ځواک سنټرل کمانډ لخوا جاري کړل سوې شمیرو تر مخه کال 2013 په وړومبۍ درې میاشتو کې د ائتلافي الوتکو افغانستان کې 1,118 بریدونه ترسره کړي. د دې ځای پخوا ریکارډ شایي چې د جګړې په مهال کال 2011 کې 1,038 بریدونه ترسره سوي وو. د کال 2001 تر کال 2003 پورې د وایي بریدونه شمیره نه ده جاري کړې سوې خو په دغه شمیرو کې د افغانستان د فوزي ځواکونو لخوا ترسره کړل سوي فعالیتونه نه دی پکې شامل. چې د دوو کالو راهیسې د هوایي بریدونو صلاحیت ترلاسه کولو وروسته هوایي بریدونه هم ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت تر مخه افغانستان هوایي ځواک هره ورځ د 3 تر 12 پورې هوایي بریدونه ترسره کوي. که د دې شمیرو څخه اشاره واخیستی سي، نو شایي چې کال 2013 به په جګړه کې زیات د تاوتریخوالي کال وي. په روایتي توګه جګړه د دوبي په میاشتو کې زیاته توجنه سي او ائتلافي ځواکونه د داعش ډلې سره سره د طالبانو د مخدراتو ګمرکزونه او هغه ځایونه باندې هم بمباري پراخې کړي چې طالبان آمدن ځینې ترلاسه کوي. خو بیا د افغانستان په حالاتو پوه تامس جانسن، څوک چې د امریکا کالیفورنیا ریاست کې د کمی امنیتي چارو زده کړې ورکوي او د طالبانو نریټیو په نامه کتاب لیکونکی دی، وایي چې وروستۍ هوایي بریدونه کې زیاتوالی ښکاره کوي چې دا به شخړه پای ته رسولو کې مرسته وکړي. دوی وایي چې دا یوازې حربې دي او زیاتوي چې په تاریخ کې داسې نه دي سوي چې بغاوت ته یوازې د هوایي طاقت د لارې ماتې ورکړی سي. حتی د امریکا لوړپوري فوزي چارواکو هم دا منلی دي چې شخړه لا پر ځای ده. د امریکایي ځواکونو د وروستۍ اټکل تر مخه افغانستان حکومت یوازې 65% د افغانستان سیمې په کنټرول کې لري. په سیمه کې د یاغیانو لخوا هم بریدونه دوامداره دي. د اتوار یا یکشنبې په ورځ په کابل کې د داعش ډلې د شناختي کارډونو ترلاسه کولو یا د تذکریو په مرکز باندې په برید نږدې 60 تنه وژل سوي. په دې شخړه کې ولسي وګړو ته په لویه کچه مرګ ژوبله اوړي. د ملګرو ملتونو تر مخه کال 2013 په وړومبۍ درې میاشتو کې د ولسي وګړو ته مرګ ژوبله شمیره هم د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د جنوري میاشت تر مارچ تر میاشتو پورې 1,63 ولسي وګړي وژل سوي او 1,495 ژوبل سوي دي. د ملګرو ملتونو تر مخه ولسي وګړو ته زیات مرګ ژوبله د یاغیانو د بریدونو عمله اوشته. خو راپور زیاتوي هوایي بریدونه له وجې هم 65 تنه وژل سوي او 15 ژوبل سوي دي. په دې وروستیو پیښو کې د اپریل په میاشت کې د افغانستان د ځواکونو لخوا په کندوز کې په یو مدرسې باندې هوایي برید ترسره سوی و چې پکې یو شمېر خلک وژل سوي وو. کابل ویلي چې په دې برید کې 13 طالبان جنګیالي وژلي. خو بیا مطبوعاتو د عیني شاهدینو او ځایي چارواکو له خولې ویلي چې په دې پیښه کې زیاتره وژل سوي نن ولسی وګړي وو. په دې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فروری په میاشت کې په طالبانو د سولې غږ کړی وو او ورته راتلونکي ټاکنو کې د برخه اخیستو وړاندیز هم کړی. خو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. په بیا هغه څېړنکاران لکه چې جانسن تامس د اشرف غنی د وړاندیز ستایلی، ولې چې دوی وایي شخړه د جګړې د لاره نسی اوریدی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. افغان چارواکي وای په امنیتی ځواکونو باندې د طالبانو او داعش په تازه حملو کې 19 کسان په بادغیس ولایت کې وژل شوي دي. په یو بل پیښه کې چارواکو د ګلپورس پخلی کړی دی چې د داعش خراسان ډلې ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د درې ورونو سرونه پرې کړي دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو سازمنګا همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په افغانستان کې مامورین وایي چې د طالبانو او د داعش لخوا تازه بریدونو کې 19 کسان وژل شوي چې زیاتره امنیتي ځواکونه دي. د تیر اتوار پر ورځ ناوخته چارواکي وایي چې د طالب یاغیانو لخوا په ممکنه توګه د رایو د اچونې لپاره د یوې نوملیکنې په مرکز باندې برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي او 2 نور جوبل دي. د بغدیس ولایت د پولیسو یو اعلی چارواکي غلام سرور هیدری وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې وژل شوي عسکر په دغه مرکز کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره پر ځای کړی شوي وو. نوموړي هیدری ویلي چې تیره شپه د یاغیانو لخوا هم د یاد ایالت په یوه بله ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستې باندې یو بل برید کې وو او حکومتي عسکر وژل شوي. د طالبانو یو ویاند ویلي چې دغه بریدونه دوی کړي او دا چې پکې د 14 حکومتي عسکرو د وژلو دعوه کړې ده. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو تیره شپه د دغه ولایت د چاپرهار په ولسوالۍ کې د دریو رونو څخه چې تازه د طبي پوهنې څخه فارغ شوي سرونه پرې کړي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله هوګیانی وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې تیره شپه په چاپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د ډاکټر نواب درې زامن نثار نعیم او عبدالوهاب وژل دي. د ننګرهار د امنیتي کمانډانې ویان ډګروال حضرت حسین مشرکوال وایس اف امریکا ته ویلي چې داعش وسلوالو له دغه درې ورونو څخه سرونه پرې کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي شیر علي وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه درې ورونو د طب پوهنې لوستې وې او تیره شپه له کوره وستلې شوې او بیا تری سرونه پرې کړی شوی دی. نوموړی وایي چې دغه کورنۍ له چا سره شخصي بدې یا دښمنی هم نه لرله. د ننګرهار د والی ویاند ویلي چې تر اوسه دغه درې ورونو څخه د سر د پرې کولو علت ورته نه دی څرګند، خو پولیس سیمې ته اتللي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکی تاج محمد وایي داعش وسلوالو د درې وژل شو ورونو سرونه د هغوی په سینو ایښودي او د سیمې خلکو ته خبرداري کړو چې د هغوی مړو له نږدې لاړ نه شي. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د تیر کال په نیمایه کې افغان امنیتي ځواکونو د چاپرهار په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالې ډلې سره درنې جګړې کړې وې چې په پایله کې دغه وسلوالې ډلې جنګیالي له چاپرهار څخه ووتل، خو د ننګرهار د والی ویاند وایي چې دا ډله اوس هم په شپه کې کله کله په دغه ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. داعش د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالو کې فعال دي چې افغان او امریکایي ځواکونه پر ضد په جنګ کې بوخت دي. د ننګرهار د ولایتي امنیتي کمانډانې د داوې تر مخه تیر ورځ د امریکایي ځواکونو د درنو وسلو په ډزو کې د هسکی مینې په ولسوالۍ کې د داعش ډلې ولس وسلوال وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو دا ډزې د جلال آباد له هوایي ډګر څخه د هسکی مینې د ولسوالۍ په رئیزو سیمو کې د داعش په مرکزونو کړي دي. د داعش ډلې د ننګرهار د امنیه کمانډانې د دغه ادعا په اړه هم لاسنه دي ویلي. هم په ننګرهار ولایت کې طبي ماهران دا کوي چې ورته د غنو ترهاګرو ډلو لخوا د لکې ملو شوی دوی غواکړي شوی او دا چې د دوی ځنی غړي وجلې شوی دي. د یاد ایالت د ډاکټرانو د اتحادیې مشر غلام سخی رحمان زید وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې دوی د طب د پېشې سره تعلق لرونکو غړو د وجنې غندنه کوي، کومه وجنه چې د قبلولو وړ نه ده او د ظلم یو ډک ګام دی. د تیر اتوار پر ورځ غنو ډاکټرانو او طبي پوهانو ویلي چې کېدی شوی دوی په راتلونکو اتو ورځو کې په احتجاج لاس پورې کړي کچری حکومت د دوی امنیت یقیني نکړو. ننګرهار کې د طب د پېښې سره تعلق لرونکو تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ډاکټران وژل شوي، د 500 نه زیات جوبل کړي شوي او دا چې و نور د پیسو ورکول وروسته رخلاص کړي شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د شام د کورنۍ جګړې یو حل رابستو لپاره، سیاسي حل رابستو لپاره د 15 هیوادونو یو غونډه د نن په برسلز کې شروع کیږي چې مشري ملګری ملتونه او یورپی یونین کوي. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن باندې کوي.
شام کې د جګړې د خبرو اترو په لار د حل لپاره د پنځاتیا ملکونو نمائندگان په برسلز کې د نن نه دوه ورځنۍ غونډې تکینی. د دې غونډې کوربتوب ملګری ملتونه او اروپایي اتحاد کوي. د دې غونډې په حق له ویل شوی دی چې مقصد یې د بشري حقوقو مرستې په شام کې برابرول او د ملګرو ملتونو په مرسته د جنیوا صلح لوازنامه پر ځای کول دي. بلخوا په شام کې سرکاري پوځ چې ورته د روس مرسته حاصله ده ښکاري چې د پوځي قوت په لار د ګټې کوششونو کې اخته دي او ورته کلک ژمنې لري. نو ځکه د خبرو په لار د حل څخه په برسلز کې امیدونه ډیر کم لرل کیږي. د شام جنگي الوتکو د ګل په ورځ هم د دمشق په سویلي برخه کې د مخالفینو اډې په هدف کړی دي. د حجر اسود او د یرموک فلسطینی کډوالو کیمپ سیمې دوه داسې برخې دي چې داعش او نورو وسلوالو د قبضې لاندې دي. دغه ضلعو کې زرګونو عام خلک هم ژوند کوي. د فلسطینیانو د یرموک کډوالو کیمپ لپاره د ملګرو ملتونو وایان کریس ګیننس وایي چې د کیمپ سیمه بیخي جهنم جوړ شوی دی. دی وایي چې په میدان سخته جګړه روانه ده. د برنه بمونه راغورځیږي او خلک په خپلو کورونو کې هم محفوظ نه دي. دی زیاتوي چې لارې هم تباحال دي او یوازنی پاتې هسپتال هم په یرموک کې د کاره وتلی دی. وکاله وړاندې په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد مظاهرې شروع شوې او تر دې وخته خانه جنگي د ختمېدو نوم نه اخلي. تر اوسه د اندازو تر مخه څلور لکه خلک دې جګړو کې وجل شوي او یو کروڑ شل لکه بې کوره شوي دي. د برسلز غونډې ته د شام او سیمې د راتلونکي نوم ورکړی شوی دی او دا تازه ناسته د ملګرو ملتونو په مرسته جنیوا کې سوچی او استانا کې د روس په مرسته ودرېدلې خبرې بیا شروع کولو یو کوشش دی. د اروپایي اتحاد خارجه چارو مشره فدریکا مغرینی تیره هفته ویلی وو دا لومړی لوی غونډه د نړیوالو هیوادونو دا چې د جګړې په مختلفو اړخونو به خبرې کوي او د اروپایي اتحاد لپاره دا یو ښه موقع ده چې د حل لپاره یو غوره لار برابر کړی شي. ملګری ملتونه او اروپایي اتحاد په دې خبره زور ورکوي چې د شام د جګړې پوځي حل نشي کېدی. د لندن چتم هاوس سیړنکارا لینا خاطف وایي چې د دې غونډې نه د کامیابۍ تمې ډېرې کمې دي. دا وایي چې د بدقسمتۍ نه واشنگټن د خبرو په لار د حل لپاره کومه خوښه نه لري. نو د شام په حق لا د اروپایي اتحاد غونډه به صرف د جګړې په علاماتو بحث وکړي او چې څوک د جګړې برخه دي په هغوی نه او نه د جګړې د ختمون په حق لا. د شام او د روس پوځ د امریکا، فرانس او برتانیې لخوا د جنگي جازونو په بمباریو ښکاري د خپل عملیاتو نه وروستو شوی نه دی. خاطب وایي چې اروپایي ملکونو ائتلاف له خپل فشار پر ځای ساتل ضروری دي چې روس وړاندې تک ته پرې نږدي. میرمن خاطب وایي چې روس د ملګرو ملتونو د فشار نه لاندې کیږي. صرف امریکا لخوا فشار روس په شا کولی شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاد سټیفن ډیمیسچورا وایي چې په شام کې زموږ مخې ته یو شمیر لوړې جوړې موجود دي خو د یو نوي کوشش شروع کولو لپاره ځای شته او هغه دا غونډه ده. شام کې د ملګرو ملتونو په مرسته د جوړجاړي پر سر د اختلافاتو په وجه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې خبرې ودرېدلې وې. نو تر څو چې دغه اختلافات له منځه وړل شوي نه وي د شام د جګړې خبرو په لار د ختمون امکانات با ډیر کم وي.
روایت اف امریکا ډیو ریډیو د استاد سوړاندې کوو د واشنگټن اداریا
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې پروګرام د مولانا فضل الله د در درک په باب له د اطلاع ورکولو په سر د 50 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. دین علاوه درې درې ملیون ډالر انعامونه د عبدالولی او د منګل باغ په حق له هم د معلوماتو په ورکولو مقرر کړی شوی دی. دا درې واړه د تحریک طالبان کسان دي. تحریک طالبان پاکستان دا وخت د پاکستان فوج سره انختې دی او دوی افغانستان نه د اتحادي فوجونو وستل هم غواړي. دا ډله یعنی تحریک طالبان پاکستان القاعده سره هم اتحاد لري. مولانا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. ٹی ٹی پی د په مشرای کې د کال 2014 پشپاړسم دسمبر پیښور کې په آرمی پبلک سکول کړه برید منلې دی. په دغه پیښه کې دوه کم یو نیم سل کسان وجلې شوی وو چې یو سل دوه دیرش پکې طالب علمانو. مولانا فضل الله د کال 2012 په جون کې د پاکستان د فوج د اولس فوجیانو د سرونو د قلم کولو هم ذمہوار دی. په همدغه کال 9 اکتوبر باندې ملالا یوسفزی هم وشتی ده. د امریکې د خارجه چارو محکمې مولانا فضل الله په کال 2015 کې عالمی ترهګر ګرځورې دی. عبدالولی د جماعت الاحرار مشر دے، دا هم ٹی ٹی پی سره تړلې یو ګوند دے. دې ګوند د عبدالولی په مشرۍ کې پاکستان کې په عام خلکو، د کمشمیر مذهبي فرقې په خلکو، په فوجیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو یو شمیر حملی کړی دی. منگل باغ د لشکر اسلام مشر دے، دا هم ٹی ٹی پی سره تړلې یو ترهګر ګوند دے. د ده په مشرۍ کې لشکر اسلام د نیټو په فوجي قافلو یو شمیر حملی کړی دی. دا ډله ځان له د آمدن پیدا کولو دپاره د نشه یي موادو کاروبار هم کوي او د بونګو دپاره خلق هم اوچتوي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیا هم نه شروع کړی شوی دی او تر